Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفیو الله ستانګزای مود شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ترابولم وخت په افغانستان کې نو بجې دي نن چهارشنبه ده د میزان تلې څلورم د 2013 کال د سپتمبر شپږشتمه ده او ریچې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بن نجار شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیوال او سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغه منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سرټکی د پاونسن کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویلي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ په جغت ولسوالۍ کې د حکومت په لوځ وکړو لخوا د یکشنبې په ورځ هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د مسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي دا له روسیې سره د رغیدونکو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغت ولسوالۍ کې د حکومت په لوځ وکړو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون ماښام په یوې خبر پاڼې کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغت ولسوالۍ د ملا حافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماخوستن یې په کور هوایي بمباري شوې. تر دې مخکې یوناما په یو بله اعلامیه کې ویلي وو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید پترس کې دی وی کورنۍ د نهو غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅم په جغتو کې د ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې راپورونه تایید نه کړل خو د تګاب د پیښې په اړه داسې وویل.
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت‌افکن
تل تروریستی دلی خلق در دل پتوگه کاروی او لکورونو سخه در مرچل و پتوگه کار اخلی دوی لده کورونو سخه پا مک زمک په هوایی او زمکانی و زوکونو دزی کوی او حدسه کوی دست یه وضعیت رامنس تکلی چه افغان زوکونو لزان دفاع تار کلی
با شلیک های متنوع کوشش میکنن.
ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته یې په روغتون کې ساور کړې. د ښاغلي عزیز په وینا حمله کوونکی له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. ناصر مبارز د کندهار له فعال او روشنفکره ځوانانو څخه شمیرل کېده چې په دې وروستیو کې له کندهاره د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته نوماندو. د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کرکټ د آسیا جام د څلور غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې پرون شپه وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې 252 منډې جوړې کړي. افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 124 منډې وکړې او د آسیا جام په سږنیو لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. هندوستان بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو 252 منډې جوړې کړې. محمد شهزاد د لوبې غوره لوبغاړی شو. افغان توپ اچوونکی راشد خان هغه مهال چې هندوستان اووه توپونه لرل او اووه منډو ته اړتیا درلوده په غوره توپ اچونې وتوانېد. هندي پوهونکي د منډو له جوړولو راوګرځوي او په دې توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. تمه ده نن د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه وشي چې ګټونکی به بله ورځ د هند په وړاندې د آسیا جام په فاینل لوبه کې برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستولتنبرګ وویل ناتو او روسیه په یو شمېر مسلو جدي اختلاف لري چې زموږ ترمنځ خبرې اترې لا مهمې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینو او د ناتو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لاوروف سره هوکړې ته ورسید چې خپلو کې به تماسونو ته دوام ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو وغږیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر ټرمپ دا خبري غونډه به نن چهارشنبه د نیویارک په وخت مازیګر 5 بجې جوړه شي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په سیاست کې د یوې ممکنې مهمې ورځې مخکې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ټاکل شوی د امریکا سترې محکمې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا نومول شوی بریټ کوانا او د کریستین فورد په نوم هغه میرمنه چې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور پورې کړې، دواړه د سپتمبر په 20 نیټه د امریکا د سنا د قضایي کمیټې ته خبري وکړي. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباخ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو له خوا پلان شوی پوځي تمرینونه پارون کې بللي. دا په داسال کې د چې د دوړ خو ترمنځ ترنګل تیازه تر شوی. د نګورنو قرهباخ سیمه چارواکو ویلي د دوی هوایي ځواک د سپتمبر له 15 نیټې تر 28 نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتر کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باندې نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړي.
رئیس اجرائیه بیشتر از چالش‌های امنیتی و مشکلاتی که از این ناحیه در منطقه و در افغانستان وجود داره، عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنند.
د هموري چې د افغانستان د فوید عامه وزارت وایي د هیواد سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلیه وسایطو لوړ تناژ دی او په دې برخه کې بې غوري کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته پرون وینا وکړه.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکخ ملاتړ ته د اجازه نشو ورکولای چې ټول دنیا په خطرناک وسلو وګواخي.
هغه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د ده په خبره په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تېرې کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. د ژوند رنګونه هم درته لرو تر پایه راسره پاتې شي. یا مام سهار بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایه رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم څرګندونې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دریاویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلي رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په خپله وینا کې د سیمې په سطحه د ترینګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د ښاغلي رحیمي په وینا افغان اجرایه رئیس به د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکارۍ یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرائیه بیشتر از
خغلی رحیمی وای په کورنیو مسلو کې به اجرایه رئیس تر ډیره پر امنیتی ننګونو او هغه ستونزو خبري وکړي چې لدی کبل په افغانستان او سیمه کې شته. دا ترهګری پر ضد مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکاري به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو او ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي. د افغانستان اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې په داسې حال کې د ترهګری
ترهګری پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکاري یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوی رامنځته شوی حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتر کولو هوډ څرګند کړي. خو د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي. خغلی رحمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې افغان اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره جګړه دوام لري. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر دې دمه چې د افغان کمانډوز وکونو لخوا مخ ته وړل کیږي، د دوی په خبره څه باندې یو نیم سل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې اوس هلته وضعیت څنګه دی، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ را لیږلی.
د اورزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې چې رشپه د بهرنی او افغان کمانډوز وکونه د شپنی عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د سیشنبې په ورځ ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې بهرنی ځواکونه دغه شپنی عملیات د تیر شپې راهیسې د مرکز ترینکوټ هاډوند د خانکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونه پیل کړي. نوموړي وایي چې هلته نن د ورځې هم عملیات روان دي او شاید درې څلور ورځې دوام وکړي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې دغه شمېره لا هم دقیقه نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دوام لري، دوام شاید دوه درې ورځې دوام وکړي. ډېر پرسنل ته مونږ خیر و خیرات ده، داسې خاص جدي مشکلات نشته، ولې دښمن ته ډېر سلګونو تلفات اوښتي دي. زیات به وروسته معلوم شي کار دوام لري، او دا بیا وروسته معلومات در کوم. زیات نه بیا معلومات در کوم. اوس جریان عملیات دوام لري، څه نه شو ویلی.
ځینې ناتایید سوي راپورونه ښیي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د یوې غټې حملې پلان لرلی چې له نورو ولایتونو څخه هم راټول سوي وه، خو افغان او بهرني ځواکونه یې مخکې له مخکې دغه پلانونه ورشنډ کړه او د دې تر ولکې لاندې سیمه کې عملیات ورباندې وکړه. د ملي اردو د اوم کنډک کمانډان زمری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او زیات شمیر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان کمانډو سرتیري هم وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید مرګ ژوبله لدی هم زیاته سي. لدی ټولو سره سره په اروزګان ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله وایي چې په دغه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. خانقاه د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. بلخوا په سیمه کې اوس هم د سپکو او درنو وسلو ژغونه اورېدل کېږي او د بهرنۍ ځواکونو درې څلور ډوله الوتکې په هوا ورباندې ګرځي او د سپکو او درنو وسلو پیرونه ورباندې کوي او دغه راز مهمات او خوراکي توکی هم د حواله لاري ورته شو کوي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم ازادي راډیو ته پیوستولي برښنالي کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې کمانډو سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي، خو خپل لوري ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
مرانه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای، وخت په افغانستان کې 5:15 دی. د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه په داس وخت کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استاد خبري راخستې دي چې د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د خبرونه د محمود سیقل په وینا لیکلي دي چې افغانستان د طالبانو د شړو او پر روانو انتخاباتو کې د درغلیو له ګواښونو سره مخامخ دی. محمود سیقل په نیویارک کې په مرکه کې ویلي دي چې د درغلیو او درای ورکولو پر مهال د جدي بنظمو یو ویرشته. د سیقل په باور شایي شخړې د دې باعث شي چې انتخابات ګډوډ شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې بشتمه او د ولسمشرۍ انتخابات ټاکل شوي دي چې د راتلونکي کال دورې په میاشت کې ترسره شي. بلومبرګ خبرونې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم اشاره کړې ده چې پکې په افغانستان کې پر شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار وشو. خو د خبرونې په باور لا هم دې ته اندېښنې شته چې طالبان به د دې ډیموکراتیک بهیر د ګډوډولو یا بې اعتباره کولو لپاره چې د لویدیځ په ملاتړ ترسره کیږي هلې ځلې وکړي. د خبرونې په دوام راغلي دي ل 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم مړنګ شوی دی، هر ځل په یو نه یو ډول د شخړو له امله انتخابات اغیزمن شوی دي. خبرونه د واشنگتن په وودرو ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې په انتخاباتو کې یو اندازه درغلي خامخا کیږي، خو لویه اندېښنه طالبانو ته ده. که په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه لري چې درغلي به پکې وشي او یا به طالبان د هغو د ګډوډولو هڅه وکړي، یو بل خبرونه د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې خبر ورکوي چې په کاپیسا کې به په یو کور کې د نهو ملکیانو د وشلو د پیښې تحقیقات وکړي. دیفنس پوسټ آنلاین خبرونه لیکي دا پیښه د شنبې په ورځ په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده او ویل کیږي چې وشل شوي کسان د یو ښوونکي د کور غړي دي. د یوناما په وینا په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ شپږتنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر وایي افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. یوناما ویلي دي چې له افغان او امریکایي ځواکونو سره د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره اړیکې نیولې دي. دیفنس پوسټ خبرونه د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت پیښه ته اشاره کوي او د ولایتي شورا د یو غړي احمد جعفری په وینا لیکي چې د دوشنبه په ورځ په جغتو ولسوالۍ کې هوایي بمباري د یوې کورنۍ 12 غړي وشلې دي. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل وایي چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وشل شوي دي. د جغتو د پیښې په اړه امریکایي ځواکونو لا هم نظر نه دی څرګند کړی. خبرونه لیکي چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوي دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي.
په فراه ولایت کې د جګړې لامل په تیر کال کې کابو 15,000 کورنۍ بې ځای شوې او خپل کورنۍ له لاسه ورکړي. د وکسانو ته تر اوسه مرستې هم نه دي شوې. لبلې خوا چارواکي وایي د جګړې په ډیرېدو سره د دوی کار هم ستونزمن شوی. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لیږلی.
جګړه نامنی او تاریخوالی هغه عوامل دي چې په فراه کې په دې وروستیو کې کابو 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړې دي. د فراه ولایت د نامنو ولسوالۍ د کلیو اوسیدونکي وایي د جګړو زیاتوالي سره دوی خپل کورونه پرېښي او ښار ته یې کډه کړې، خو دلته هم تر اوسه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره دوی خپل غوښتنلیکونه اړونو چارواکو ته تحویل کړي، خو تر اوسه هم دوی ته هېڅ مرسته نه ده سوې. دغه بې ځای شوي کورنۍ اړونو چارواکو څخه غواړي چې د دوی ژوند ته دې پاملرنه وکړي.
د کلی د سرونه چټوله چپ کړی دي. زه خپل ورغلم زموږ دوه سره یو مرغداري چپ کړی ده. ورغلم ماول د شان خو ملندې کو تر د لوډر یا تر اسرای لاندې
دا یو یو نیم میاش کې شراغلی د ورځ مو جاریزی او دغه نه اخی مارجرین هم کومک نه را سره کیسو خوراک د شاک نه نست و بو لا په دې وزای له سره کی نو وبست نه است نه پیسې لور شي نه لور زه کوم زندگی مو علا ته له په بالا بل کې د زین پرارسه ورغلی دی. خو د شهر وخت
مو سره د دولت ایت کومک نه کړی شي شهیدان مسیو دی راغلی دلته در بدر د ماشام پر ډوډۍ قدرت ولا کلرو
هم دی کله د فرا ولا د کډوال او بیا رسیدونکو چارو اسا چارواکی وای چې دوی هم د بيځای سو کورونی سره د مرستې لپاره چمتو والی نسی د دغه ریاست رئیس رحمدین لګوال وای چې د بيځای سو کورونی زیاتوال سره د دوی مرستې هم د ګڼسن سره مخ سوی او لږ وخت اړتیا سته د لګوال په خبر لټول کورونی سره ورسره سروې او نظارت څخه مرسته کیږي
دغه د اول د جنوري څخه تر اوسه مور 15,825 فامیل ارزی د ولایت د مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه ارزی مې په اړه ورس کې د آیتان د سروې لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او پا او یونسیار او دبليو اف پی ان موږ استولې دي د ډاکار سره یو ځای
د یادونه ولایت د فرا ولایت په 15 ولسوالیو کې نام نه زیات سوی او اکثر کورنۍ له دغه ځای څخه بيځای سوی دي و په دې چې دغه بيځای سو کورنۍ ستونزې به کله حل سي او داروند چارواکو او بنسټونو لخوا به ورسره مرسته وسی او کنه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلي وسایطو لوړ تناژ دی دغه وزارت چارواکو پرون وویل سره له دې چې د خصوصي سکتور باربري ټولنو د حمل او نقل د اندازې په اړه نافذ شوي اصول په رسمي توګه منلي خو هیڅکله پرې عمل نه دی کړی تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د خصوصي باروړونکو نقلي وسایطو د لوړ توناژ له امله هر کال د هیواد عمده سړکونه له وخته مخکې خرابیږي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له درې نویم لمریز کال وروسته د فواید عامې او ترانسپورټ د وزارتونو د کابینې د اقتصادي شورا او د خصوصي سکتور د مشورو او پریکړو له مخې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د توناژ اندازه ټاکل شوې او تر اوسه نافذه هم ده خو خصوصي سکتور یې تر ډېره بریده نه پلي کوي
مور نسبت به این مسئله ده ها موری اسناد داره در حقیقت سکتور خصوصی
موږ په دې تړاو لسکونه اسناد لرو چې په حقیقت کې خصوصی سکتور د عامه شتمنیو په ساتنه کې همغږي نه کوي خصوصی سکتور ټینګار کوي چې د اضافه بار اجازه ورکړو خصوصی سکتور نه باید اصول او مقررات تر پښو لاندې او په خپل ټیمي ګټو فکر وکړي
د فائدې مې د وزارت مرستیال ده هم وویل چې دا حقیقت دی چې خصوصی سکتور د هواد د اقتصادي ودی او سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخه د حکومت یو پیاوړی ملاتړ دی خو د سړکونو په ساتلو کې له حکومت سره همکاري کمه ده د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس د باروړونکو نقلیه وسایطو د بار د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یو دیرش معیاري تلې نصب شوي چې دا کار هم د خصوصي سکتور په زړه نه دی دا وزارت وایي افغانستان اوس مهال څه باندې 3000 کیلومتره پاخه سړکونه لري او د زرګونو کیلومترو نورو سړکونو د پخېدو چارې هم د حکومت او هم د نړیوالو بانکونو په مرسته په چټکۍ سره روانې دي په ورته وخت کې د افغانستان د باروړونکو نقلیه وسایطو سراسري ټولنه په دې برخه کې د ځینو کوچنیو باروړونکو وسایطو له سرغړونو سترګې نه پټوي خو وایي چې د سړکونو د کیفیت ټیټوالی او د حمل او نقل په چارو کې فساد عمده لاملونه نه دی چې سړکونه له وخته مخکې خرابېږي
ازادي رادیو ته غوښتنه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسۍ څخه خلاص نه وي اخیسته خو د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له ترامپ وروسته خبرې وکړې وویل د ټرمپ ادارې تور پورې کړ چې خپل نړیوالو ژمنو سرغړاوي کړي په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل اند وړاندې کوي
د سی شنبې په ورځ ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل د ایران مشان ګډوډي مرګ او ویجاړي خبروي دوی خپل ګاونډیانو پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشان د دې هیواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نور نړۍ کې د ویجاړې لپاره کوي ولسمشر ټرمپ وویل
وی کین ناټ الاو د ورلدز لیډینګ سپانسر اف ټیررزم
خاغلی ترامپ وایي موږ په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولی چې ټوله دنیا په خطرناکو وسلو وګواښي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي او اسرائیل په نابودۍ تهدیدوي نشو پرېښودی چې دا وړتیا ولري څو د مځکې پر سر هیڅ یو ښار ته هم اتومي سرګلوله ورسوي. موږ دا نشو کولی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د ایران رژیم تر هغې منځوي کړي څو چې تېرې کوونکي پالیسي دوام ولري. نوموړي همدارنګه له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران د هغه خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا هڅه کوي خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. له ولسمشر ټرمپ څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وویل له ایران سره له لاسلیک کړي اتومي تړون څخه د واشنګټن وتل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او پر ایران د واشنګټن یو اړخیز بندیزونه د ښاغلي روحاني په وینا اقتصادي ترهګري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ټرمپ د ادارې په اړه وویل
دولتي که هنوز به دولت بودن خود
خغلی روحانی وی یو داسې دولت چې تر اوسه په خپل دولت کېدو خبر نه دی او د خپل سلف لژبنې او تړون سرغړاوی کوي. د دولتونو د دایمي حقوقي مسولیت اصل نه پیژني، د یادو خلکو سلام مشورې نه مني او بیا له ایران نه غواړي چې خبرې ورسره وکړي. موږ په کوم معیار کولای شو د داسې یو تړون ماتونکي دولت سره نوې تړون وکړو؟
عهد جدیدی ببندیم.
پر ایران د ولسمشر ټرمپ نیوکی د نوموړي د هغه وینا برخه و چې تر ډیره د نوموړي امریکا تر هر لومړی بهرنی پالیسي باندې متمرکز وي. د ټرمپ له څرګندونو لږ وروسته د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترکیه او فرانسې ولسمشرانو هم په ضمني توګه د ایران د منځوي کولو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر غوښتنه انتقاد وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وویل د ایران په اړه خبرو اترو او څو اړخیزتوب ته اړتیا ده. د فرانسې ولسمشر وویل ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره و، خو هغه څه چې د دې مخه یې ونیوله د مکرون په وینا په 2015 کال کې د ویانا تړون و. نوموړي ټینګار وکړ چې د اختلافاتو د هواري لپاره باید د تفاهم او ډایلوګ لاره خپل شي.
ته مهمو خبرونو لنډیز ته مخ راغلاست. ویم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمباری کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام سه شنبه د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې